من قیمت جسمی افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د سهار اته بجې شوې. تاسې ازادي راډیو اورې. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له برون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلي دي. جزئیات به وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي دوهې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي، د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې اقتصادي ستونزو لپاره له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لېږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونی ګوتریش د شنبه په ورځ په استانبول کې خبری کانفرانس ته وویل دی وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یوه بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډېر اغېز یې راباندې وکړ چې لیده مې ټوله کښتۍ په غنمو ډکېږي. دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لېږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بېپرې څارنوال له لوري په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پرو څه کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای لسخت منتقدانو څخه دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالي تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بے وسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي. شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 21 ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ورښتونو دا جوپه پیل شوې. د طالبانو د حکومت طبي پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
تیرو دوو ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنجشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضې کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نږدې دوه میاشتو راهیسې سیلونو د افغانستان مرکزي، ختیځ او جنوبي سیمې ډېرې ځپلې دي، خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په 21 ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه به راشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نبی ولا زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پرغنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل يم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دی جمعې پورس په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
په افغانستان کې مو د اوروختونو او سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه اوریدل. نن سهار مې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو د رسولو او تر خوا یې له تېرې شپې راهیسې د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالي طرفات خو بیخي زیات اړولې دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، پټکوټ، ټوټیره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغسې د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د تېرې ورځ نه د ځاني تلفاتو په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالي زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه که زراعتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بېلابېلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلې چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپار شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اوروختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې چې خلک ګزاره کوي واقعا چې هغه ځای کې اوس ګزاره نشي کوی. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه اوس خلک په شپه کې د یو بجې او نیم بجې نه کل کله کله ډېرې ولسوالۍ لکه بلیکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشي ولسوالۍ، د څو
وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داسې ناورین ته واقعا چې موږ خپله هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو، او په شپه کې چې کوي او په ورځ کې داسې پېښي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او پوهاوی د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، یا دوی پوره خدمت وسي، دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی. دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی، او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې. نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی،
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو د راوتو دا لوی ناورین که ورته ووایو هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله سږ کال ډېر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی، دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کښې نه دي راغلي، بعضې ځای کښې دا 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کښې را شروع سوی دي چې دغه وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کښې راغلی دی، هغه څه اوس افغانستان هم دی. نو دې کښې سړی څه نه شي ویلی چې یو علامه چې ادا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې دا د راځي ارقم د ارقامو ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافیې د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کله یوې خوا طبیعي پیښو افغانان زیانمن کړي، له بله بیا بېروزګارۍ او ترخوایي بشري وضعیت هم د خلکو حالت ډېر خراب کړی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هېواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډېره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هېواد دی، د پراختیا کچه په دې کلیوال هېواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب $1.90 ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هېواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړي او زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنې د دې هېواد له دویمې لویې اټومي بټۍ په 30 کیلومترۍ کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والي ویتالیکیم د شنبې پرس خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سینسک په ښارګوټي کې یوه 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د ده په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ یې مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د 4 ماشومانو په ګډون 2 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سینسک ښارګوټی د پیدفدن نوکراینسک له اټومي مرکز څخه نږدې 30 کیلومتره لرې پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د 4 واړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سینسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. دې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفدن نوکراینسک پر لور توغندی ویشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیا نیولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د اوکرين له دوهم اټومي مرکز سره نشته د روسي ځواکونو دزو ته اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسي شانتاج رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او لویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوت نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په وروستیو ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسیې د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دي ویلي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
که څام طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو منی چې په بازار کې درمل کم شوې دي. د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پر ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکیا او لابراتواري ازمښت پرته واردېدلای نشي، خو په خبرې دې چاري په بازارونو کې ځینې درمل هم راکم کړي دي. هخوا هم خلک او د درملتونونو مسؤلان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلای او که موندل کېږي هم به یې ډېری لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هېواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او عام خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي، خو مني چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې یې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او دیدی ما مایناتو ستونده بلا خواته ده چه مونگ و سرلاس و گریوانی و ما اکثر وقت مونگ پل ناروغان پاکستان تا بی و ولی کلسی مونگ مراجعه که و لدی رسون سر مخکی گود.
بلخوا ده کابل پروان هوتل چه ده درمالو تر چولو لوی مارکیت ده دیو درمالتون مسون نقیبلا اکبری وایی پا دیو رستوی که آن دوی پا آسان درمالو تلس رسنگ لدی چه خلکو تایوران دیکری.
لبد امر غلا هم هغه ډول چې باید درملو ته دخل کول اساسه وي نشته. ال شک پرته کله چې درمل کم وي به هم لوړي وي. درمل په مافیه توګه بازار ته روان دي چې ګران دي.
د درملو د پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو هم د خلکو او د درملتونونو د مسؤلانو خبري اوریدي چې ویلي دا اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به یې هم ډېری پورته دي. که په یوې بلې روغتیایي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو له امله په اولاد د میندو د مړینې شمېر خورا راکم شوی و، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړي هیلې غرشین سره مرکه کړې. هغې په پیل کې په افغانستان کې په زیږون د میندو د مړینې په اړه خبرې کړي.
د کوم سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینه 438 په 100,000 ژوندیو ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ پخوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه په 14 ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوی دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته ایښی دی. نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علي ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت لرو، د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له عصمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې، البته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې پر ډېرې دوه اندېښنه ښودلې. او تر خوا یې دا هم ویلې چې که طالبان نجونو ته اجازه ورنه کړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه د جوړولو بهیر پیل کړ. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4 وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخه شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستۍ یو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشتو ده، یعنې که په دوه میاشت جوړ شي که په درې کې جوړ شي آخري ده چې په پنځه میاشت کې به سپارل کېږي. کیدای شي ممکن د دې څخه مخکې جوړ شي. یونیسف 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي، هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس افتتاح شوې ده چې د زر کوره لپاره شپږ میلیونه ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستۍ یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بلې خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخه او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ګیانوال او راز محمد:
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا دوه بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي، نه عمل کارونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کارونه یې هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم و. اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده، او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده کښل شوي او سخت بارانونه هم دي. نو د بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوسم ساس پیغامونه:
زه به خوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له خبرو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې نغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړ له ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې د کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو، د مسکینانو د سیلاب ځپلو د ستیاله بیې کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورو جان جوړه په خیره تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرانه کې شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې هر شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده. وروره
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې ده دا وروره ډېره وچه ده. په دریو څلور سوه متره خلک برمی وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کېږي. دغه د ولی غم جو خوړه سي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتی بلوم وړې ده د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپل ورسره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
وړاندې لدی چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې 8:13 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبر پاڼه جاتوي د دوهې په تړول کې منل شوې چې له طالب مشرانو بهر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سری میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیه په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونیو ګوترش چې پرون د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یو هیله ده. د ګوترش په وینا د اوکراین، روسیه او ترکیه پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلدانو د لیک څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیست لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بې پرې څارنوال له لوري په یو عالني محاکمه کې وڅېړل شي. د ټولو مننه چې را سره وای. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپرېږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدنه خارجېږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل، په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغې د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغسې وینه و نورو غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغې د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات، د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې و د هغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دي، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دلته کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوښل شوی دی، د هغو په منځ کې قرار لري. د خپل په شاوخوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ به نسواري یې، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خداچی پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدول او د کوشن کېدول قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي وبو تیریږي در سوټي وبو تیرس ول د تشو بوله د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا د ټیوب په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولني ټیوب ته راوړسول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولني مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکتا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبېږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټ یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله هغه د حالبینو یا د یوریټرز له کبله ځي و مثانیته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر د دغه ادرار ته ورسېدي د مثانه حجم هم ورسره زیاتېږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه یې دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږده غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزز عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوس پردې څخه نیمه قابل نفوس پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي و ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز
حالت کې او نه او د بل یوې خوادار په ډیر رکی حالت کې نه بیلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجرات کې د اوسموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګ او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوې د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه شي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول شي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل شي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په وکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او وکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پاړسو کوي خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان د وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریي ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه د اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومن کپسول کې جوړیږي. دا غسه خبروسه د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومن کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخليږي. ورسته به اس پر کوچې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا غسه ورسته و لوپ اف هندې ته ځان رسیږي. د هندې لوپ ته ځان رسیږي. د هندې لوپ څخه و ډیستل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیستل ټیوب څخه و ټولونکې کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي. هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکې کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اف هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیستل ټیوبول ته. په ډیستل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټرېشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټرېشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر سوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هندې دی، ډیسټل ټیوبول دی، د دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر سوي مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډوله رګونو څخه چې د دا مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر سوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر سوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېره سي، په وینې کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمولاریټي کمه سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه یې د فلټر ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګو کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمی دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ADH هورمون زیات افراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي. او که چیرې ADH کم افراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخلیږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجیږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخلیږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر سي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټر یا یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې دي هغه د بدن څخه اتراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي، د اضافه اندازه یې د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی هغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Na 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 نوې صبحه